نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. ننب منغر سورة البقرة دا آية 16 نواخلا دا 62 پوري كو يعني شپيتم آيات نواخلا دا دو شپيتم آيات پوري. اولا بمونغ ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و أو إذ تكلا استسقى دا دي روت سين قاف أو يا چی ابو اوغخته چی کلا الف سین او تا پاول سر کی راشی نو د دې مانوی یو شی طلب کول، یو شی غختل، نو دوی ابو اوغخته. دا تاسو دا صلات استسقا نه هم یاد ساتلی شئ. موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم د پاره، نو د موسی علیہ السلام قوم د هغونه اوبو غوښتی. نو موسی علیہ السلام اوبو طلب کړی، هغو اوبو وغوښتی. د دې د پاره د استسقا لفظ راغلی دی. فقلنا نو اوی دلته کې دا نا چې دی نو دا زمونږ د پاره راځي. نو مونږه ادرب د دې روټ دی واد را با او دا د وهلو د پاره راځي. نو ادرب وها بعصاک او د دې روټ دی عین صاد او واو. عصا وایي ډنډې ته. چې کله څوک څاروي سرولو لبوزي او یو مضبوطه ډنډه وي ورسره، مونږ ورته په پښتو کې همسا یا لاټۍ هم وایو. سره د عصا کا ستا یعنی د خپلې عصا سره. الحجر، حجر وایي ګټی ته یا کاڼي ته چې هغه ډېر مضبوط وي، لکه حجر اسود چې دی. نو حجر د سخت کاڼي دپاره راځي. نو اوه دا کاڼی یعنی دا ګټه. فنفجرت ف نو انفجر، فجر وایي شلیدلو ته. دا د فجر نه دی. د فجر په وخت کې سوی په هغې کې رڼا د تیارې سادر اوشلوي، یعنی رڼا راښکاره شي او رڼا ترینه راوځي. که تاسو چېرته سن رایز لیدلی وي چې کله نور راخیږي نو داسې ښکاري لکه چې چا تیاره شلولی وي او د رڼا شعاګانې راوځي. نو راووتی من نه هو هغه من هو د هغې نه. اثنتا عشرته، اثنتا یا اثنین وایي په عربۍ کې دوو ته او عشره وایي لسو ته. نو لس او دوه چې یو ځای شي نو د دې نه دولس جوړ شي. نو اثنتا عشرتا یعنی دولس، ٹھیک شوه؟ یعنی عینن چینې، عینه د چینې د پاره هم راځي او د سترګې د پاره هم راځي، ځکه چې د چینې نه هم اوبه بهیږي او د سترګې نه هم اوښکې بهیږي. قد بېشکه علیما پوه شو. کل اناس او د دې روټ دی نون واو سین یعنی ټولو خلکو. د اناس لفظ ته اناس نه دی، دا د انسان جمع دی اناس. مشربه د دې روټ دی شین را با. پخوا په زمانه به ولې وې او خلک به هلته جامو وینځلو لتلو، هلته به یې منګیډه کول، ټیک شوه؟ نو د دې دپاره دا مشرب دا لفظ به مخکې چې راځي نو هغه دی ټول خلک، یعنی د اناس لفظ د اناس نه دی او دا د انسان جمع دی. لیکن بیا چې مخکې دا کوم مشرب لفظ راغی نو دا د اوبو څکلو ځای ته وایي، لکه ما چې درته د ولې خبره وکړه چې پخوا په زمانه به ولې وي او خلک به تلو، هلته به یې جامې وینځلې، منګي به یې ډکول، ټیک شوه؟ سو د اوبو څکلو ځای ته وایي. هم د هغوی یعنی د خپلو څکلو ځای. كلوا خري واشربوا أو سكي مننا رزق الله دا الله دا رزقنا ولا أو ما تعثوا أو دا دي روت دي عين فا أو يا دا دينا وتي دي يعني فساد شي فساد كلا دير زياد شي يعني دير زياد شي دت شي نغيتا فساد وي يعني فساد شي دير زياد شي نغيتا تعثوا وي نمتاسو فساد كوي في الأرض فزمككي مفسدين مفسدين وعي فساد كوالوالتا وإذ أو چكلا قلتم ويتاسو يا موسى اي موسى لن هرگزنا نصبيرا فأول سركينون دي نده مطلب دي مونغ صبر كو على طعام فخوراك باني واحد يو قسم فدعو او ده دي روت دي دال عين واو ده دينا دعوت لفظ سموته دي سوك يعني سوك را غختل هغول دعوت ورکول چی بندیان را او غختیشی نو هغیتا دعوت وایی او چی کلا اللہ تعالی مونگ را او غارو را او بلو نو یعنی هغو تا مونگ دعا کون اغا دا دعا دا پار رازی نو فا دعو پس فا پس او دعو آواز ورکڑا دعا وکڑا لنا زمونگ دا پار ربکا دا خپل ربنا یو خریج چی هغا را او باسی لنا دا پارا نا لا دا پارا نا زمون مما ادا دا من او ما نجور دي من نا او ما سو دا دي مطلب وي دا هغينا چه هر کل مما راشي دا غي مطلب وي چه يعني دا هغينا سو نسو طول نخو لگ يعني دا غينا سو لگ شي تم بي تو نون باتا دا دي روت دي او دا دينا نباتات جوريگي يعني سبزياني وغيره کوم چې په ځمکه کې کیږي تم بی تو چې را اوټو کوي الارض ځمکه من بقلها دا چې دی نو دا سبزی ته وایي یعنی سبزی د هغې او بقاله چې دی په عربۍ کې سبزی فروش ته وایي او دلته د ها ضمیر ځمکې طرف ته ځي چې څه ځمکه پیدا کوي وقثائها او د دې روټ دی قاف ف او حمزه ٹھیک شوه دا بادرنگ توائی کسوک بادرنگ نا پیجنی نو کیوکمبر خو الحمدللہ ٹول پیجنی نو او دا بادرنگ دا غی وفومیها او دا فومیها چی دے دا دو لفظونو دا پار استعمالی گی اصل کی دا دا اوگی دا پار هم رازی پا عربی کی او دا دا غنمو دا پار هم رازی لیکن زیاد دا اوگی دا پار استعمالی گی او اوگوائی گار لکتا کسوک اوگا نا پیجنی وعدسیها او دا دال توائی لکه مسور داغی و بسولیها او پیاز داغی دسو دزمکی قال اویل اتست بدلونه ولی تاسو بدلول غاری گوری دلتا هم دا طلب مانه دا زکا چی پا شروع که الیف تا او سین راغی لکه استغفار چی ده استخاره چی ده پا استغفار که هم مون مغفرت غارو دا اللہ تعالینا او پا استخاره که مون خیر طلب کوو یعنی خیر غارو الذي هغا هو هغا ادنا چی ادنا دی او دا ادنا لفظ چی دی کنا دا دی روٹ دی دال نون واو تیک شوا او دا ادنا چی دی دا دا نزده دا پار رازی دا دنیا دا پار هم رازی یعنی دا دنیا چی دا نو دا نزده دا تیک شوا او ادنا یعنی مونگا چوا تا یو قسم لا معمولی وایو الذي بالذي بي دلتا كي پا دا بدلي دا پار رازي الذي دا هغي هو خير كم چي بهتر دي غور دي اهبطو كز شي مصرا دلتا دا مصر مانا دا خار زكا چي پا دي باندي تنوين دي دو زورون دي پي فتحتين دي چي کل تنوين راشينو دا دي مطلب بي يو خار او دا دا هر خار دا پار راتلي شي فإننا نو بشکا لکم ستاسو دا پارا ما سو سألتم سوالو کرو تاسو وضوربت او اوحلشو واچولشو علیهم پهغوی باندی الزلتو زلت والمسکنتو محتاجی وباؤو او هغوی واپشو بغضبین دا غضب سرا غضب وعی غسیتا پارا بیکی من الله دا اللہ ذالکا دا ذالک دا بی پوجه نو تاسو د بی درې معنی ولیدې د بی د لاندې چې کله زیر راشي ٹھیک شو د بی معنی سره هم راځي د بی معنی بدله هم راځي او د بی معنی په وجه هم راځي او د دې پته د آیت د مضمون سره بنده ته پته لګي بی انهم بی ان او هم یعنی دلته کې درې حروف دي چې بی ان او هم بی په وجه ان بشکا هم هغوی نو د بی انهم معنی شوا په وجه د دې چې بشکا هغوی كانوا وهغي يكفرون كفر كولوالا بآيات الله دا الله تعالى دا آيات نسرا ويقتلون أو هغي بقتل كول النبيين دا دا نبي جمدا نبيان بغير بغير الحق دا حقنا يعني ناهقا ذلك دا بما فوجد ريشي عصوا هغي با نافرماني كولا أو دا دا عصيان نلي وكانوا او هغوی يعتدون د دې روټ عین دال او واو د دې نه عداوت جوړیږي عداوت دشمنی ته وایي او په دشمنی کې بنده د حد نه وزي نو يعتدون هغوی به د حد نه وتل ان بشکه الذین هغه خلق آمنو چې ایمان یې راوړی دی والذین هادو او هغه خلق چې یهودیان جوړ شو چاچ يهوديت اختيار کرو والنصارى او نصرانيان والسابئين او چي سوك سابشوال من سوك چي آمنا ايماني راورو بالله پا الله تعالى واليوم الآخر او داخرت پورز وعمل صالحا او هغي عملو کرونيك فلهم دلتا كفا نو دا لا دا پارا هم دا هغي نو دا هغي دا پارا أجرهم أجر دي دهغوي عند سر ربهم دهغوي ده رب ولا أو نا خوف هسيرة عليهم فهغوي ولا أو نبا هم هغوي يحزنون هغوي غمجنوي مطلب غمجينوي الحمد لله ده دي زي پوري زمون ترجمة ده دي زي پوري ننزنگ سبقهم ده إن شاء الله اسوه من ده دي آياتونو تفسير گورو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة دا آية نمبر شبيتم نواخلة دا دوشبيتم آية پوري يعني دا آية 60 نواخلة دا 62 پوري
پتر سبق كي دا بن اسرائيل فباركي منويليو چي بن اسرائيل والا دا الله تعالى دا كتاب سر سو کريو كم چي دا غي دا پارا فرقان وو مونږ دا هم وکتل چې الله تعالی هغوی له څنګه د فرعون نه نجات ورکړی وو څنګه یې د هغو د ظلم نه دی دمه کړی وو او غټې غټې نښې ورته وخیلې بیا هم موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لاړو د هغوی د پاره شریعت راوړو نو هغو څو کتل چې دوی د سقي پوجا شروع کړې وه او بیا دوی ته وویلی شو چې ستاسو کفاره دا ده چې یو بل قتل کړئ او په آیت 54 کې راغلی دی یعنی سلور 55 آیت کې چې فقتلوا انفسکم نو دلته د دې دا مطلب نه دی چې خودکشي وکړي بلکې د انسان چې کوم خاندان او قبیله وي نو هغه هم داغو نفس دی نو ولی هغه داغو د جسم حصه نه ده ولی هغه یو وینه نه ده نو په دې وجه هغوی ته وویلی شو چې په خپلو کې یو بل قتل کړی ټیک نه بیا د دوی توبه قبوله شوه او د دوی چې کوم مشران او مذهبي خلک وو نو هغوی چې کله کوهی تور ته لاړل نو هلته یې د الله تعالی د لیدو مطالبه وکړه چې د هغې په وجه هغوی مړ شول او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې هغوی له ژوند ورکړی شو بیا موږ وکتل چې الله تعالی دوی له من او سلوا ورکړل او څنګه یې په دوی باندې د وریځو سوری کړی وو نو الله تعالی چې دوی لکم نعمتونه ورکړی دي نو د هغه ټولو ذکر دی او بیا دوی څنګه په میدانی تی کې پریشان او سرګردانه ګرځیدل او چې بیا کله د دوی نوې نسل پیدا شو او لوی شو نو هغوی ته الله تعالی وفرمایل چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې لیکن په هغې کې هم هغوی نافرمانی وکړه هغوی او هغوی د حطتن د لفظ نه مذاق جوړ کړو هغه لفظی بدل کړو او بیا په هغوی باندې د طاعون بیماری الله تعالی راوسته او په زرګونو خلک مړ شو او په تیر سبق کې هم مونږ کتل چې هغوی څنګه د سامري په وینا باندې د سپي پوجا شروع کړې وه، حالانکه موسی علیه السلام په دوی کې موجود وو او دوی ته هر څه خیالي وو، ښه پوهېدل چې دا صحیح کار نه دی. د الله تعالی ورته ښه پته وه، بیا هم هغوی د سپي پوجا شروع کړه. نو تاسو ګورئ چې د چا په ړنده طریقه باندې د تقلید کولو سو انجام وي. تقلید پہ جانے کا نا چی سوک پچا پسی زی کل کل بزو تاسو تا ووکیبلری ورڈز یادو ما چی تاسو دا غی سر مانوس شے، تاسو دا غی سر اشنا شے، ٹھیک شو؟ کو تاسو بھی پوئے گئے ہم نا خورو رو با دستا سو ووکیبلری شی انشاءاللہ. او دا غی بیا سو نتیجہ وا نن ما هم مونگ دا دی متعلق وایو. 2000 کالا دی دا امامت پا مقام ولاڑو، یعنی زمون مخکې چې کوم امت مسلمه وو نو هغه هم دا بنو اسرائیل وو. او ګورئ درې کتابونه په دې کې راغلي وو، تورات، زبور او انجیل. موسی علیه السلام هم د دې پیغمبر وو او داوود علیه السلام هم په دې کې راغلی وو او دا شان عیسی علیه السلام هم په دې کې وو. کته ست یاد وی نو موږ به اکثر په وړو کلاسونو کې وی چې په موسی علی السلام باندې تورات راغلی دی، په داوود علی السلام باندې زبور راغلی دی او په عیسی علی السلام باندې انجیل راغلی دی. نو او تاسو به مخکې وایئ چې په سورۃ المائده کې د عیسی علی السلام په باره کې به درته د نورو خبرو هم پته ولګي انشاءالله. نو دې 2000 کاله د امامت په منصب باندې فائز وو او 1400 کاله خدا سی وو چې داسې وخت به نه وو چې په دوی کې نبی موجود نه وو، یعنی هر وخت به یو نه یو نبی ضرور موجود وو، ٹھیک ده؟ او بیا درته دا هم پته ولګي چې د دوی د نبیانو سره څه سلوک وو. صرف د عیسی علیه السلام نه پس بیا په دوی کې یو نبی هم رانغی او بیا زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه د بنی اسرائیل نه نو او د دې اخیری نبی عیسی علیه السلام وو. او ګوره زمون صرف 1400 کاله شوی دی چې مونږ په دې منصب باندې یو او دې ته 2000 کاله میلاو شوی وو. او دلته چې الله تعالی د دې خبرې بیانوي نو د دې مقصد دی، د دې یو مقصد دی. دا یو سوال همیشه کیږي چې د مسلمانانو د پستۍ یعنی د هغوی د غورځېدو څه وجه ده، هغه بیان کړئ. په تاسو کې به څوک وایي، څوک یو څه وایي او څوک به بل څه وایي. څوک به وایي چې زموږ ایمان نشته، څوک به وایي چې زموږ په تعلیم باندې توجه نشته، څوک به وایي چې په موږ کې فرقواریت زیات شوی دی یعنی اتحاد راکې نشته، څوک به څه وایي او څوک به څه. لیکن دلته تاسو ته د تیر امت مسلمه کردار خیالی شوی دی او د هغوی عملونه چې د الله تعالی د غضب او غصې څه وجه وه او هغه کوم څیزونه دي چې د هغې په وجه یو امت د الله تعالی په نظرونو کې وغورځېږي او د هغې په وجه په هغوی باندې په دنیا کې هم ذلت او رسوایی راځي، هغه به موږ په نننی سبق کې وایو. او تاسو به ښه پوه شئ چې زموږ د غورځېدو څه وجه دي او چې کله بنده ته د خپلې غلطۍ پته نه وي نو د هغې اصلاح به څنګه کوي. او نن په دې خبره سوچ پکار دی چې اخر څه وجه ده چې زموږ سره داسې کیږي، موږ ولې ښکته غورځېږو او هر ورځ موږ زوال طرف ته روان یو. د عروج هیڅ خبر په نظر نه راځي، یعنی د اوچتوالي. هر ورځ موږ ګورو چې مسلمانان ځای په ځای خلک وهي، ټکوي، لوټ کیږي، بې عزته کیږي، یعنی د هغوی ذلت د ذلت انتها نشته او د غورځېدو او د غورځېدو غورځېدل هم د هغوی انتها ته رسېدلی دي. زړونه خو درد کوي لیکن پوهېږو نه چې څه وجه ده. د دې ذلت نه د راوتو څه طریقه ده، دا هر څه به څنګه ټیکېږي، نو هم دا خبرې دي چې دلته موږ ته بیانېږي. داسې نه ده چې د یوې قصې په شکل کې موږ دا ووایو چې بني اسرائیل دا کړي وو، هغې کړي وو، بس خبره ختمه، سبق مو ووایه، هر څه ختم. او کوم خلک چې واقعي د امت سوچ کوي نو دا آیتونه د هغوی لپاره دي، د هغوی لپاره نه دي چې څوک وایي چې بس زموږ دنیا دې صحیح شي او امت ختم شي او خراب شي نو زموږ په هغې څه، او هغوی د فلاني قوم نه دي او موږ خو د فلاني قوم نه یو، زمونږ د هغوی سره څه تعلق دی، مونږ خو د فلاني ملک نه یو، زمونږ د نورو ملکونو سره څه تعلق، که مسلمانان دي نو هغوی خو د بل ځای دي، په مونږ یې سو سر پرېوځي. وی که نه داسې خلک هم وي، هغوی داسې سوچ هم کوي. تاسو چاته په دې خبره سوچ کړی دی چې هغه کوم سیزونه دي، کومې طریقې دي چې د هغې سره د دوی په حالاتو کې بهتري راتلی شي؟ چاته داسې فکر تاسو وړی لکه څنګه چې د بنده سره د خپل ځان فکر وي او د خپلو بچو فکر وي، دغه شان فکر چاته د امت په باره کې وي زمونږ؟ که دغه شان فکر وي ستاسو، نو بیا دا آیتونه ستاسو دپاره دي، او که فکر نه وي نو بیا خو هغه آی ډونټ کیر والله معامله شوه چې زه دوی داسې ښه دي، په خپله به په خود کې راشي. نو د ځینو خلکو داسې سوچ وي. نو دا هغه امت دی چې د دې دپاره زمونږ نبی جړاګانې کړي دي د شپې صلی الله علیه وسلم، او دا هغه امت دی، او د دې غورځېدل زمونږ د ټولو غورځېدل دي، او د دې اوچتېدل زمونږ د ټولو اوچتېدل دی، زمونږ د ټولو اوچتېدل دي، او د دې فکر ستاسو د نبی فکر دی. ټیک ده، دا هسې فالتو خبره نه ده، دا هغه فکر دی چې ستاسو نبی له جوړ شوی و، چې الله تعالی به ورله تسلیانې ورکولې چې اے نبی ته دومره فکر مه کوه. نو ځکه دا زمونږ د ټولو مسله ده، دا د یو قوم، دا د یو کس مسله نه ده، دا د یو ملک مسله نه ده، دا زمونږ د ټولو مسله ده. نو د دې مسلې نه وځو څنګه؟ نو وګورئ آیتونه، او داسې چرته سوچ مه کوئ چې مونږ ښځیو نو مونږ څه کولی شو، په قلاره به کینو، قصه ختمه، مونږ څه کولی شو؟ مونږ خو هیڅ هم نه شو کولی. نه، تاسو ته پته ده چې کله باران کیږي که نه، نو دا د سونه جوړیږي، د قطرې قطرې نه، د څاڅکي څاڅکي نه. باران داسې نه وي چې غټ غټ بالټي د آسمان نه راوریږي، یوه یوه قطره وي د باران چې د هغې سره طوفان راځي، او یوه یوه قطره وي چې د هغې سره ټول ملک شین شي. او که هره قطره دا سوچ وکړي چې زه څه کولی شم، زه خو یو وړوکی قطره یم، وړوکی څاڅکی یم، زما نه به سوشي، زما خواړو سو حیثیت نشته، زه خو هیڅ هم نشم کولی. نو هم داسې امتونه خیجي. دا آیت زده کول په دې د پوهېدلو مقصد دا دی چې مونږ خپل ژوندونونه هم ښه کړو، خپل کورونه هم صحیح کړو، او چې هر کور ښه وي نو د امت تقدیر به بدل شي. الله تعالی دې مونږ ته هغه ورځ وښيي چې کله دا امت په فخر سره اوچت شي، او ووایي چې مونږ مسلمانان یو. اے دنیا والو، وګورئ مونږ ته، مونږ مسلمانان یو. مسلمانان داسې وي، دا نه ده چې چرته ځي نو هلته ذلیل او رسوا کیږي، چې چرته ځي نو هلته یې خلک وهي او ټکوي. نو اوس نننی آیتونه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اے الله، زموږ ستانه دعا ده چې د دې آیتونو په ذریعه مونږ زده کولو والا او پوهېدو والا جوړ کړي. اے الله، زموږ سترګې کلاو کړي. اے الله، ته مونږ ته صحیح لار وښیې. اے الله، مونږ ته وښیه او زموږ رهنمایي وکړه د دې قرآن په ذریعه چې څنګه به مونږ بدلیږو، او څنګه به زموږ تقدیرونه بدلیږي، څنګه به د دې امت سحر کیږي. اے الله، مونږ ته وښیه، مونږ ذریعه جوړ کړي د دې امت د بدلیدلو. آمین ثم آمین. شپیتم آیت. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. چې کله موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د خپل قوم دپاره، او دا د کوم وخت واقعه ده؟ چې کله موسی علیه السلام د قوم دپاره اوبه وغوښتې وې. قوم د موسی علیه السلام دریاب کراس کړو، یعنی پارې کړو، او راغې او په یو داسې ځای کې آباد شو چې هلته هیڅ اوبه نه وې، او نه د سکلو سي انتظام و. او یو خبره یاد ساتئ چې دا د تاریخي ترتیب په لحاظ سره نه دي، دا په کرونالوجیکل اورډر کې نه دي. چې دی کله ښار ته راغلي وو نو دا د شروع خبره ده، ځکه چې دا د قصې په طور نه ده، لیکن زمونږ د پوهې او د سبق دپاره دا واقعې راغلي دي. او اولنۍ واقعه رستنۍ کیدی شي، او رستنۍ اولنۍ هم کیدی شي. او د دوی په کتابونو کې دا هم راځي چې دا خلک دومره د اوبو دپاره مجبوره شو چې دوی موسی علیه السلام ته وې چې ښه به دا وه چې دې نه مخکې مونږ مړه شوی وې، تا دلته مونږ مرګ له راوستو، تا خو وی چې مونږ ته به ته به مونږ د میوو ملک له بوځې، مونږ دلته مړو کېدو له راغلي یو. نو ګورئ دوی به څنګه د موسی علیه السلام دپاره مشکلات پیدا کول. کله ورته د سمندر په وړاندې په راتلو باندې وایي چې دا دې کوم ځای ته راوستو، نو چې کله دوی د موسی علیه السلام نه اوبه وغوښتې، نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه، دعا استسقا وکړه، مونږ هم صلات استسقا کوو د الله تعالی نه د اوبو دپاره. دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړی وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم دا دعاګانې کیږي چې کله قات راشي او یا د اوبو کمی راشي، نو مونږ ته هم دا دعا خیلی شوې ده. نو دا باران د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی، او چې کله دوه درې ورځې مسلسل باران اوریږي، نو مونږ په موسم باندې خبرې شروع کړو چې موسم ډیر خراب دی، هی دومره خراب موسم دی، شکوې شکایتونه کوو، او په دې خبره نه پوهیږو چې دا د الله تعالی څومره غټ نعمت دی. د دې لپاره خو پیغمبرانو دعاګانې کړې دي، ځکه چې باران وي نو اوبه به وي، سبزي به وي، ژوند به وي. او تاسو ګورئ په ځمکه باندې ځینې خطې داسې دي او ځینې ملکونه داسې دي چې هلته خلک اوبو ته پسیږي، یعنی بالکل اوبو نه وي. او چې کله باران وي نو د هغوی واړو بهر وځي او لوبې شروع کړي، چې شکر دی چې باران دی. انسان دومره ناشکری کوي چې کله هغوی لږ ډیر باران ویني نو بیا د ناشکرۍ خبرې شروع کړي. او که معمولی شان ګرمي وي نو خلک وایي هی داسې ګرمي، هی داسې ګرمي، هی 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 هی. او چې لږه شان یخنی شي بیا وایي هی خدایا څومره یخنی ده. چې واوره وشي نو بیا وایو چې دا لا څه مصیبت دی، نو چرته مونږ راضي نه یو د الله تعالی نه، چې الله ستا شکر دی چې دومره ښکلی موسم دی را کړی دی، په دې باران کې هم خیر دی. او یا چرته مونږ دعا کوو چې یا الله د دې نه مونږ ته خیر میلاو کړي، که یخنی را روانه وي نو د الله د خیر یا الله دا د خیر سره راوله. یو وی عامه خبره چې بنده وایي چې زما یخنی کیږي، او یو وی چې بنده هر وخت په خوله باندې شکوي او شکایتونه کوي موسم ولی داسې دی، ولی هغسې دی، یعنی چې زه د دې دنیا ترموسټیټ صحیح کړم چې د دنیا موسم څنګه پکار دی. د الله تعالی مرضی ده، د هغو ملک دی، هغه چې څنګه غواړي نو کوي به. دا کائنات د هغو ملک دی، د هغو بادشاهت دی، او بادشاه چې څنګه غواړي نو هم هغسې چلوي. زموږ څه مجال چې په دې باندې اعتراضات کوو، زموږ سره هیڅ اختیار نشته، خو بیا هم مونږ همیشه په موسم باندې تبصرې کوو. نو چې کله موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د خپل قوم دپاره، فقلنا، نو مونږ ووی الله تعالی دا هغو دعا قبول کړه. الله تعالی وفرمایل اضرب بعصاک الحجر، ووهه خپله لاټۍ په دې ګټه. هغه د الله تعالی نه باران وغوښتو، اوبه یې وغوښتې، هغو دعا وکړه چې یا الله مونږ له اوبه راکړې، او الله تعالی فرمایي چې ګټه یعنی کاڼې په خپلې عصا باندې ووهه. نو موسی علیه السلام هم څه تپوسونه کړو چې یا الله زه خو اوبه غواړم. نو تاسو د پیغمبرانو نه څه طریقې زده کوئ دلته؟ مونږ دا خبرې زده کوو چې هیڅ ابجکشن یې ونه کړو، هیڅ سوال یې ونه کړو چې اے الله په دې کې څه حکمت دی. ځکه چې نن یو شی ډیر عام دی، مونږ ته خپل عقل د هر چا نه زیات ښکاري چې بس کو دی خو زما عقل دی، زما سره مکمل عقل دی. چې کله مونږ په یو خبره نه پوهیږو نو د هغې مطلب دا دی چې هغه خبره صحیح نه ده، چې په کومې مونږ پوهیږو نو هغه صحیح ده. اوس ډاکټر تاسو ته وایي چې دا ګولۍ دله درکړي، او دا وړوکی ګولۍ ده چې دا وخوره، نو ستاسو د سر درد به ختم شي. مونږ دا و خبره ومنو، مونږ هغو ته داسې چرته نه وایو چې دا وړوکی ګولۍ به زما د سر درد څنګه خکي، لیکن د الله تعالی په هر حکم باندې مونږ تپوس ضرور کوو چې دا به څنګه کیږي، داسې ولی ده، داسې ولی ویلې شوي دي. چې اوله مونږ ته حکمتونه بیان شي، نو اوس فرښتې به نازلیږي د پوهه کولو دپاره. په بعضې سیزونو مونږ پوهیږو او په بعضې باندې مونږ نه پوهیږو، لیکن تاسو بیا هم یقین کوئ، د ډاکټر په خبره باندې یقین کوئ. د موسم متعلق قدرت څوک وایي نو په هغې مو یقین وي. که څوک راته ساینټیفیک فیکټس یا یعنی د ساينس حقیقت سو خبر وکړي باغې مونږ یقین کوو کوڅو کوي چې زمکه ګرځي نو مونږ یقین وکړو تاسو چته کتلی دي مونږ ته سو پته ده چې دا د انور نه چاپیره ګرځي سو پته ده کیدی شي چې انور د دې نه چاپیره ګرځي نه مونږ منو دا خبره ځکه چې ساينس دانانو دا خبره کوي ده مونږ ته څنګه پته ده ځکه چې هغوی لیدلی دي درسو نو ولې مونږ چېرته لیدلی دي نه خو مونږ خو یې منو نو بیا مونږ دغه شان د الله تعالی خبرې ولې نه منو چې پټې سترګې په یقین وکړو چې یا الله چې تاسو فرمایلی دي نو بس هغه صحیح دي نو ګورئ دا د پیغمبرانو طریقه ده موسی علیه السلام ته الله تعالی سو فرمایل چې په خپل عصا باندې کاڼی ووهه یو خاص کاڼی و چې پهغې چې د هغې په باره کې ورته وویلی شو فن فجرت نو وبهېدی منه د هغې نه اثنتا عشرت عینا دولس چینې په ابن کثیر کې راځي چې دا یو کاڼی و او د هغې نه دا چینې روانې شوې د بني اسرائیلو دولس قبیلې وې نو د هغې په وجه دولس چینې جوړې شوې که تاسو ته یاد وي نو د یعقوب علیه السلام دولس سامن و د هغې نه بیا دولس قبیلې جوړې شوې وې ټیک ځکه چې الله تعالی غوښته چې دوی په اوبو باندې جګړه نه کوي او تاسو ته پته ده چې په اوبو باندې ډېرې جګړې کېږي نو اوس دوی ته خپله خپله چینه میلاو شوه چې هره قبیله مطمئنه وي چې دوی پریشانه نه وي او هرې قبیلې ته خپل ځای معلوم و قد علم كل اناس مشربهم هرې قبیلې ته پته ولګېده چې زمونږ کومه یوه چینه ده پلې چینې ته به ودرېدو او هغوی ته به پته وه چې دا زمونږ ده او دغه شان هغوی خپل ځایونه معلوم کړي وو چې کوم زمونږ ځای دی او کوم د بل چا ځای دی او په ابن کثیر کې دا هم راځي چې دوی به چرته تلل نو دا خپل کاڼی به یې راواخیستو او د هغې اوبه به بندې شوې او د ځان سره به یې ویوړو نو دا کاڼی به دوی د خپل ځان سره ساتلو نو څومره ښکلې الله تعالی د دې دپاره انتظام کړی و ګنې په داسې ځایونو کې اوبو څومره په ګرانه بنده ته میلاویږي ځکه چې هلته هیڅ هم نه وي د لرې لرې پورې کلو واشربو من رزق الله الله تعالی وفرمایل چې خورئ او سکی د الله تعالی د رزق نه ولا تعصوا في الارض مفسدين او د الله تعالی په ځمکه کې فساد مه کوئ یعنی خورئ او سکی په خوراک څښاک هیڅ پابندي نشته چې تاسو نشئ خوړی نه الله تعالی چې در لسو رزق در کړی دی نو د هغې نه خورئ نو دې مطلب دا دی چې الله تعالی انسان د خوراک څښاک نه دی منع کړی ځکه چې ځینې خلکو ته دا هم یو تقوا او پرهیزګاري والا خبره ښکاري چې مونږ ډېره کمه خورو مونږ خو چېرته خوراک خورو نه او نه انجوی کوو نه وفرمایلی شو چې خورئ او سکئ لیکن الله تعالی په قرآن کې څو فرمایل چې اسراف مه کوئ د حد نه مه وځئ د خوراک کولو نه بنده نه دی منع کړی چې وږي اوسئ او دا نه دی ویلی شوي چې اوبه مسکئ هره ورځ روژه نیسئ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا او ګبین ډېر خوښ و او په عربۍ کې حلوا خوږ سیس ته وایي ډیزرټ ته نو مونږ خلکو ترینه حلوا مطلب واخیستو او په ربیع الاول کې خلکو للیږو ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا ډیره خوښه وه نو دلته د حلوا مطلب دی خوږ سیز نو په خوراک څښاک باندې هیڅ پابندي نشته دوی ته وویلی شو چې خورئ د طیبات نه یعنی پاکیزه سیزونو نه کم چې پاک دي حلال سیزونه خورئ او اسراف مه کوئ نو دا سو نیکي نه ده چې بنده وایي چې مونږ ډیر نیکان یو نو مونږ سو نه خورو مون خوراک څښاک نه خوښوو لیکن تاسو فساد واله مه جوړېږئ یعنی په چا ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ کرپشن مه کوئ په ځمکه کې ناشکري مه کوئ بې صبري مه کوئ دا ټول سیزونه په فساد کې راځي چې کله انسان زیاتې شروع کړي او د بل حق وهل شروع کړي خلکو له تکلیف ورکوي نو فساد شروع شي او چې کله فساد شروع شي په داسې ځایونو کې بیا سکون نه وي په داسې ځایونو کې بیا امن نه قایمیږي او په فساد کې دا هم چې د یو نه پس دویم د دویم نه پس دریم بیا هغه کار شروع کړي او د خلکو حق وهي تکبر پکی راشی، حرص او لالچ پکی وی، او بیا په سوسایټي کې داسې زونه ډېر زیات شي او عام شي.